مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه غړي کې به واوري د صبح خیبر پښتونخوا حکومت وايي په دې مدرسو کې به د دنیاوي تعلیم ورکولو لپاره کار کوي. د کورمې اوسیدونکو وايي حکومت ته د دوی سره مرسته وکړي او د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو اول ورزو حسیبه شهید ته او د دې غړي تازه خبرونه ترې اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د استخباراتي ادارې نومول شوی مشر ویلي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان عملیات متاثره کوونکي دي. خو لا نورو هڅو ته اړتیا شته. د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. او د خیبر پختونخوا حکومت او دینی کارپوهان په دې سلا شوي دي چې په مدرسو کې دنیاوي علوم رایج کړي. پوره خبرونه واوري. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای راتلونکي مشر جنرال ډیوډ پیتروس ویلي د پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیات متاثره کوونکي دي. خو د په شمالي وزیرستان کې د القاعده سره تړاو لرونکو عناصر او په بلوچستان کې د طالبانو د قابو کولو لپاره نور هڅو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د قمندې د سپارلو وروسته جنرال ډیوډ پیتروس امریکا ته د ستنېدو پر مهال په پاریس کې خبريالانو سره دا خبرې کړي. د فرانسې خبري اژانس اف پی وایي نوموړي وویل چې د القاعده پر ضد جګړه کې پاکستان یو باوري ملګری غني. د زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په یو ستونزمن پړاو کې دي. خو د په وینا بیا هم دواړو هیوادونو له یو بل سره کار کولو ته ضرورت لري. جنرال ډیوډ پیتروس به ډیر ژر د سی آی ای مشري په غاړه واخلي. د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې دا چاودنه د ګیس او تیلو د کمپنۍ په کاروان شوې ده او د پیښې قربانیان هم د دې کمپنۍ کارکونکي دي. د پیښې په اړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. اخوا د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د لوړګي په سیمه کې په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو ته تیلو وړونکي ټانکرو کې د بمی چاودنې په تاړه یې دوه کسان نیولي دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې تیر شپه په لوړګي سیمه کې د ناټو د کاروان په یو ټانکر کې چاودنه شوې. خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوختي. د سیمې یو خاصدار لاهور خان وایي
دا واقع او بس د ټانکر روډ باندې مخکې روډونه کچري پاکي چې تلاري وخت یو نو دا په اخیری ولوړه و او بم کې روډ ازوادي دی پاتنه شته چې نن او کې کبهارو.
د پیخې په تور د ټانکرو ډریور او کلینر نیول شوی دی. افغانستان ته د ناټو لپاره د رسد په کاروانونو وخت په وخت بریدونه کیږي. اخوا د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه ناسرګندو وسلوالو د باډې په اکاخیلو سیمه کې یو بل سرکاري سکول هم په بمونو الوزولې او چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوخته. او له همدې سره د خیبر ایجنسی د تعلیم د دفتر د وینا له مخې په دې سیمه کې په بمونو سره د الوزول شویو سکولونو شمېره تر 500 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت او دینی کارپوهان په دې سلا شوې دي چې په مدرسو کې دنیوي علوم رایج کړي او د مدرسو د رجستریشن لپاره نوې تګلاره جوړه کړي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې دا پریکړه په پیښور کې په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره په یوې جوړې شوې غونډه کې شوې ده. په غونډه کې چې د بیلابیلو مکتبه فکر عالمانو او د صوبایي حکومت چارواکو ګډون کړی او په مدرسو کې د غیر قانوني بهرنیو زده کوونکو په نه شاملولو هم سلا کړې ده. د اصلاحاتو په دې بهیر لا نورې خبریاترې هم روانې دي او تر بشپړې دو روسه به حکومت پر رسمي توګه اعلان کړي. د مشال رادیو نه د ریسات خبرونه اورئ. د امریکا یو حکومتي تفتیش وایي په افغانستان کې کېدای شي د مرستو پیسې د غفلت له وجې د یاغیانو د مالی مرستې او په هیواد کې د درغلیو سبب وګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال رپورټ وایي د امریکا په لویه پیمانه د پیسو د ورکړې اثر د مالی کنټرول د نشټوالي او د افغان چارواکو له لورې د درغلیو د کیسونو د نه تعقیبولو له وجې له خطر سره مخامخ دي. رپورټ زیاتوي د امریکا هغه نقد مالی مرستې چې د افغان اقتصاد برخه جوړوي لپاره دا ضروری ده چې د سی پی اوړي ګامونه واخصل شي چې د پیسو د غلا غلیو یا د یاغي ډلو لاسته نه ورتلل باور کړي. خو راپور وایي چې دوی لیدلی چې د امریکا ادارې پر پیسو کافی موثر کنټرول نه لري. اخوا په لندن کې چارواکو دا خبره نن تایید کړه چې د برتانیا ځواکونو په افغانستان کې دوه برتانویان نیولې دي. د برتانیا د دفاع وزارت په یو بیان کې مخکې ویلي و چې د دوی ځواکونو دوه تنه په افغانستان کې نیولې دي چې هغوی وایي د برتانیا تابعیت لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغو دوه تنو په نیولو کې د سفارت کارکونکو هم مرسته کړې ده. سره له دې چې رسنیو دا خبره کړې چې دا کسان د طالبانو تر څنګ په جګړې کې د بلخ لرلو په تور تورن دي، خو لا هم دا خبره نه ده تایید شوې. برتانیا په افغانستان کې نږدې 15 پوځیان لري چې د نړیوال ځواکونو برخه دي او دوی په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کوي. د ایران یو حکومتي ویب سایټ وایي پازاران انقلاب د فوردو ایټمی بټۍ سره نږدې د قم په ښار کې ګرځېدونکې د امریکا بی پیلوټه جاسوسي الوتکه راغورځولې ده. دا ادعا په داسې وخت کې شوې ده چې د ایران چارواکو په بټۍ کې د یورانیم د غني کولو لپاره د نورو سنټرفیزونو د لګولو تصدیق کړی دی. د ځوانو خبریالانو د کلب نومي ویب سایټ چې د ایران له ټلویزیون سره تړون لري، د پارلمان د یو غړي علي آغازاده دفسری لخلې وایي جاسوسي الوتکې د یورانیم د غنی کولو د بټې په اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوله. نور حکومتي میډیا دا رپورت نه دی خپور کړی. امریکا په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا په شخړه کې د جنگي جنایتونو په تور تورن د اخیری فراری د نیولو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ وایانت جی کارنی ویلي په سربیا کې د ګوران هادزچ نیونه به په کروشیا کې د جګړې د متاثرینو د هغو د کورنیو او منطقې د خلکو د تسلۍ سبب وګرځي. ناټو او د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت وایانت کارل بلدت ویلي چې له بلګراد څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې په یو پارک د زچ نیونې د اروپا د اوسنی تاریخ یو مهم باب بند کړی دی. ګوران هازچ د کروشیا او سربیا د جګړې یو مشر دی چې ورباندې د انسانیت ضد د جرمونو الزام دی. تمه کیږي چې نوموړی به په یو څو ورځو کې په حق کې د جنایتونو نړیوال عدالت ته وسپارل شي. دا اوتر دی مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شي. په روانه غړې کې به واوري د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د دینی مدرسو په نصاب کې به تبدیلی راولي.
اور ماندا محسوسی چې او چې څنګه مونږ احساس کوي چې اګم سره غیر قانوني هغه په دې ادارو کې داخله ناخ.
د محمد قبایلی سیمه یو شمیر مشران حکومت د اورپا کو خلاف لخکرو نه جوړولو لکبله جیل ته لیګلی.
دا ډیر ظلم دی او د دې اورته د تاسو د اجازه تورنه نوځه فورم خلک ټول کارونه کوي تعلیم افته خلګي.
د امریکا کانګرس په یو داسې بل بحث کړي چې مقصد یې پاکستان او یو شمیر عربي هیوادونو ته مالی مرستې کته کول دي او وابهوري په ډیر اسماعیل خان کې د یو پل د غورځېدو له وجې خلک سره مشکلات لري. مشال سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د صوبا خیبر پختونخوا حکومت ته دینی مدرسو په نصاب کې د بدلون لپاره کار پیل کړي. حکومت وايي دوی هڅه کوي په دینی مدرسو کې زده کوونکو ته دنیوي تعلیم او نورې جدید زده کړې هم ورکړي. د صوبې حکومت زیاتوي په دې لړکی د دینی عالمانو سره خبرې هم پیل کړې دي. نور تفصيل د پیښور نه د غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
د یو لسم دولسم جمعات د نتیجې د پیښور د یو لسم دولسم جمعات لپاره د امتحانونو په بورډ کې د یوې دستورې پر مهال اعلان کړی شوی چې پکې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک، د بورډ چیرمن ډاکټر محمد شفیع اپریدی، د بورډ کنټرولر اسلام الدین په شمول اولنی پوزیشن ترلاسه کوونکو زده کوونکو او ګڼ شمیر استادانو او د زده کوونکو مور پلار ګډون وکړو. جناکالج جنکو په وړومبي لس پوزیشنو کې شپږ پوزیشنی او د اسلامي کالج پیښور هلکانو سلور پوزیشنی ترلاسه کړي دي. د پیښور د بورډ کنټرولر اسلام الدین په لیډر کې مشال ریډیو ته وویل
نو اور ال خود جناکالج ډېر ښه پوزیشن راغلی دی. فرسٹ پوزیشن هغه کې هغه سره رمیش طارق او هغه 999 نمبر یې اخیستی دی او 1 پوزیشن سره دی. پہلا پوزیشن اور ال پټول پیښور بورډ کې اخیستی دی. سیکنډ پوزیشن انم رحمان دام دے جنا کالج په دویم نمبر باندې بل زمونږ معشوم هم دی چې داغه تعلق اسلامي کالج په خبر سره دی. داغه نوم یونس خان دی. تھرد پوزیشن چې هغه جنا کالج په خبر حاصل کړی او داغه تج ذات طاهر هغه 999 نمبر حاصل کړی دی.
د یولسم دولسم په امتحانونو کې د هلکانو په مقابله کې د جنکو د واضح کامیابی په لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل.
اوریدونکو دغه ریپورت چې په خیبر پښتونخوا کې د یولسم دولسم د نتیجو په اړه وو، د یو تکنیکی ستونزې له امله تاسو دغه ریپورت وانه اوریدو چې د حکومت د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت د دینی مدرسو په نصاب کې د بدلون لپاره کار پیل کړی. حکومت وایي دوی هڅه کوي په دینی مدرسو کې زده کوونکو ته دنیاوي تعلیم او نورې جدید زده کړې هم ورکړي. دا چې پر دې اړه د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت نور سوای د پیښور نه د غلام غوس په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او حکومت او دینی عالمان په دې رضا شوي دي چې په دینی مدرسو کې دنیاوي تعلیم ورکول هم پیل کړي شي او د دینی مدرسو د رجستریشن لپاره یو دوامداره تګلاره جوړه کړي شي او په مدرسو کې د هغه غیر ملکي زده کوونکو مخه ونیول شي کوم چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په دې لړ کې خبریالانو ته وویل.
بالکل، زمونږ پرون چې کوم دین دینی مدارس په واره باندې اجلا شوه دي او د دین مخکې زمونږ په اسلام آباد کې چې کوم دین اجلا شوه دا ټول علمان را جمع شوه دي او هغه ته مشورې راکړي او هغه په مشورو کې چې کوم دی وړاندې موږ قدمونه ایږدو او علمان دا محسوسی چې او چې څنګه موږ ته احساس کوي چې کم سړی غیر قانوني دی هغه په دې ادارو کې داخله نه اخلي، ځکه چې دا ممکن نه ده چې یو سړی سره به قانوني کاغذات کمپلیټ نه وي او دی به یو ملک ته راځي او پکې به سبق هم وي.
دا چې په پاکستان کې حکومت ولې په دینی مدرسو کې اصلاحات کول غواړي، د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین خبریالانو ته وویل
چې زموږ ملک ته کوم دهشتګردۍ صورتحال سره مخامخ دی چې په دې کې کوم مشکلات دي چې هغه مشکلات موږ د منځه وباسو او زموږ د صوبایي حکومت دا اقدام ډېر تاریخي وي، دا به رول ماډل وي د ټول پاکستان لپاره او موږ داسې چینج راوستل غواړو چې موږ د خپل ملک په خاطر موږ د چا د ایجنډو په خاطر خبره نه کوو. مشرف چې کله کولو نو هغه د نورو ارادو تحت موږ چې کوو موږ د خپلې خاورې لپاره کوو.
دا چې مذهبي ګوندونه په پاکستان کې دینی مدرسو کې اصلاحاتو ته په څه نظر ګوري، په دې لړ کې مې چې کله د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د اطلاعاتو سکرتر جلیل جان نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دغه خبرې صرف نه بلکې ډېر وخت نه دا خبرې شروع دي او د حکومت ته معلومات هم شته په دې خبرو باقاعده چې کوم خلک داخلیږي د هغې باید ډیټا جمع کېږي چې اکثر مدارسو کې د کمپیوټر تعلیم هم کېږي، اکثریت مدارس کې د انګلش تعلیم هم کېږي. نو دا فکرونه چې دي دا زړې خبرې دي، ریفالس په نوم باندې دي، دوباره ګندي کړي دي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا ابتخار حسین په وینا د مدرسو د اصلاحاتو په بهیر کې په پاکستان کې د بیلابیلو دینی ګوندونو یعنی دیوبندی، اهلی حدیث، بریلیان او اهلی تشیع و غیره په اعتماد کې اغیستل شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمې مهمند ایجنسی پولیټیکل انتظامی د صافی قبیلې 200 مشران پر دې جیل ته اچولي چې دوی د وسوالو طالبانو خلاف لشکري نه دی جوړ کړی. په قبایلی سیمو او د صوبه خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو لکه دیر او پېښور سره نږدې سیمو کې خلکو د اورپکو خلاف وسوال لشکري جوړ کړی چې دا شان دوی خپل علاقې د اورپکو پاکې کړي. تفصیل لپاره د شاهنواز ترکزی دا رپورټ اورو.
پولیټیکل انتظامیه محمد جنسی د مسعود قام د صافی قبیلې 240 تنان کوم چې د جرګې غړي وو سنټرل جیل په خبر ته استولې دي او په دې تور چې دغه قام امنیتی لخرې ول نه جوړوي. سنټرل جیل په خبر ته لیک ډول شوی تنانو کې ملک حاجی ګل نبی، سید باز، ګل اکبر او ګلستان سره سره نور سپینګری او ځوانان شامل دي. د ملک ګل نبی وراره محمد رضا خان صافی مشال ریډیو ته وویل د هغوی سره ډیر غیر انساني سلوک روان دی.
کله چې شپول د پټي دشمن شي نو بیا به څوک د چانه کېږي خبر دا ده کنه چې کله به حکومت جرګې اساس کې کمی دا د حکومت سره تړلې خبره چې کله جرګه خبره وو چې حکومت دا امپلیمنټیشن کوي چې کله ته جرګه راونیسي خپل خو باندې په خپل خبرګې وي نو دا خو ډیره د افسوس خبره ده. زم چې دا خبره دا ډېر ظلم دی او د دې کور ته بے تپوس او بے اجازه ته ورننوځه فورم خلک خپل کارونه کوي، تعلیم یافته خلک دي. زما خپل د سلو سړو باندې مشتمل کورنۍ ده، زما ټول ایجوکیټډ خلک یو.
او د بشري حقوقو لپاره په سینټ اف پاکستان کې جوړه شوې د سټینډینګ کمیټې چیئرمن حافظ رشید احمد چې بنیادی تعلق هم د محمد جنسی سره د امن لخکرونو د جوړونو پر اړه یې وویل.
او موجوده په دې بین الاقوامي دنیا کې ماته څوک وښي چې په عوامو باندې چا امن راوستلی؟ په عوامو باندې امن نه کېږي. موږ به هر طرفه وجري که کمیټي نه جوړو نو بیا هم پولیټیکل انتظامیه وژني، تو جوړوې نو بیا هم بل فریق وژني. موږ خواریان دریانو چې کم خواړه شو موږ سره خدای سلوک کېږي، لکه چې بل ځای نه موږ راغلي یو، د خدای لپاره سلوک دې راسره نه کېږي.
د قبایلی سیمې د وکیلانو د تنظیم فاټا لایرز فورم نوې ټاکلې شوي صدر اعجاز مومن نمو چې څه وخت وپوښتل آیا هغوی سره چا رابطې کړي دي، وی ویل
اول د هغې نه مخکې زمونږ دا کوشش دی چې یاره روژه روانه ده او مونږ کوشش داری چې دا کسان مونږ د جرګې په ذریعه باندې بیا راوباسو. د دوه درې ورځې د پولیټیکل اډمنسټریشن سره زمونږ خبرې شوې دي. هغوی دا دی چې کوم دی یو ورځ دوه ټیم راکړی دی چې تاسو پرې یو ورځ دوکې او یو څو مشران را شي خبرې اترې کړو. خو فرض کړه زمونږ دا خبرې اترې جرګه کامیابه شوه خو ډېره ښه ده، که کامیابه نه شوه نو مونږ د دې قانوني جرداره چې کمیشنر اختیار ته به مونږ اپیل کوو او د دې کسانو دپاره او دا به انشاءالله مونږ راوباسو.
او سینیټر حافظ رشید احمد بیا وویل هغوی دا غږ پر سینیټ کې هم اوچت کړی دی او د پولیټیکل ایجنټ سره یې هم خبرې شوې دي.
ما خبرې کړم دی پولیټیکل انتظامیه سره سینیټ کې، ما خبرې کړی په نورو فورمونو کې. د ورځې اول نه د امن کمیټو د دې خلاف یم او د هغې وجوهات دغې ډېر زیات نقصانات دي. نو زه امن کمیټو زه او بل زه دا وایم چې دلته ادارې دي روره، د زمیندار څه کار دی زمینداره کول، د وکیل څه کار دی وکالت کول، د بزنسمن څه کار دی بزنس کول، د هر یو سړي خپل کار دی. امن راوستل یا امن جوړول د دې لپاره خپل خلک دي. هغه دې کوي کنه یار، زمونږ سرونه پکې ولې بیر یو، زمونږ سرونه بولې د بولې په ضد کې راولي. زه خو افسوس سره دا وایم دا مطالبه تاسو چینل په ذریعه باندې کوم چې دنیا دې موږ ته وګوري چې موږ سره کوم بشري حقوق خراب سلوک کیږي. بالکل.
او د دغه وروسته مو چې کله د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی د دفتر په ټلیفون نمبر ګنټه وکړي ایکسچینج نه دا جواب ملاو شو چې پی ایس ایف دفتر ته نه دی راغلی. شاهنواز ترکزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د وجل شوی خبریال سلیم شهزاد کورنۍ تور لګولې چې د شهزاد د مرګ پلټنې ډېر په رو روان دي او نخکاری چې د هغه قاتلان به په ونیول شي. بلخوا د اطلاعاتو د وزارت وینا ده چې د سلیم شهزاد ایمیل ته د رسیدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د نوموړي د وژنې پلټونکې ډلې غونډه تیره ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې په اړه یې د ریاض موساخیل نه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپریم کورټ د جج جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د پلټنو ډلې تیر ورځ د سلیم شهزاد د کوروالو او بعضې خبریالانو بیانونه واغستل او په هغوی یې جری وکړي. دې دوران د سلیم شهزاد د اوخي حمزه امیر وینا وه چې د دې کمیشن کار ډېر په مزه دی او لا تر دې دمه د نوموړي د لیپټاپ، موبایل فون او بټوې هیڅ پته نه لګي. مشال ریډیو سره خبرو کې حمزه امیر زیاته کړه،
کمیشن کا تو حال ہے کہ ان کو ابھی تک اس کیس کی ڈائریکشن ہی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پائی ہے.
گورا د کمیشن خدا حال لے چې در اوسا دیوتا دانه د معلوم چې په کوم اړخ پلټنی وکړي. زویم چې دا گاڑی کلماته حواله کړی شو نو دې کې تیل او گیس پوره وو. نو دا د اسلام آباد نه سرای عالمگیر ته څنګه رسیدو؟ بل دا چې د کوم ځای نه دا گاڑی ترلاسه شوی دی هغه د فوجیانو علاقه ده. دا گاڑی یوولس گھنٹې دلته ولاړو او چاته هم پته نه وه، او دا چې په یو ټول پلازا هم د دې ریکارډ نشته. نو زما په خیال دا پلټنې ډېرې په مزه روانې دي. آیا خبره دا هم ده چې د پنجاب او اسلام آباد پولیسو په خپلو کې سرابطه نشته؟ نو دې سره هم زمون کیس کمزوری کېدای شي.
کله چې په دې اړه مشال ریډیو د ارواخات سلیم شهزاد د ملګري او پرون د کمیشن په وړاندې خپل بیان ورکوونکي خبریال طاهر علي نو پوښتل چې آیا سلیم شهزاد هغه ته په ژوندانه د خپل سر د خطرې په اړه څه ویلي وو یا دا چې د کمیشن کار واقعي ډېر په مزه دی، نو هغه وویل چې داسې هیڅ خبره نشته چې ګنې سلیم شهزاد ورته ویلي وو چې هغه ته د چا لخوا څه قسمه دړکې ورکړې کیږي. طاهر علي زیاتوي،
تر کوم پورې چې تحقیقاتو خبر ده او څوک وایي چې دا عمل سست روان دی دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا کیس څومره ساده نه دی. دا به وخت اخلي، هغوی شواهد جمع کوي، د هغې به بیا خپل تجزیه کوي، د هغې نه پس به هغوی خپل رپورټ وړاندې کوي. خو اهم خبره به دا وي چې کم رپورټ دی له مخې ته راشي چې هغه پبلک کړی شي.
د کمیشن د کار په هکله مشال ریډیو هڅه وکړه چې د کمیشن د غړو یا د خبرتیاو د وزارت سره تماس ونیسي. د خبرتیاو سکرتر تیمور مرزمت او د خبرتیاو وزیر فردوس اشکاوان د بازې ملاقاتونو په وجه مونږ سره خبرې اونکړې شوې. ولې د وزارت یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وی چې سلیم شهزاد ایمیل ته درسېدو او د هغه د پاسورډ اغستو د پاره د خارجه دفتر د لار دوی د یاهو ګروپ سره په تماس کې دي او ډیر ضرب ورته پاسورډ په لاس ورشي چې ورسره به ډیری خبرې په ډاګه شي چې د سلیم شهزاد د ایمیل د لارې اخیری خبرې چا سره او څه شوي وي. د یادونې وړ ده چې سلیم شهزاد په یو کم دیرشم مئی د اسلام آباد اف سکس سیمینا بے درکه شوی وو او د هغې وروستو په یو دیرشم مئی د نوموړي مړې او موټر د سرای علمګیر نه ترلاسه شوی وو او بیا حکومت د صحافتي رورولې په دباو د قتل پلټنو دپاره یو کمیشن جوړ کړو. د کمیشن راتلونکی غونډه به د روانې میاشتې په 15مه نیټه کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو تغوغي د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چې دا وخت د برتانیا په دوره دی د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانی خصوصي استاذي مارک فلپ سره خبرو کې وزیر اعظم ګیلانی ویلي دي چې افغانستان کې امن پوزای کولو کې پاکستان مهم کردار لوبولې شي او باید نړۍ د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان هڅې او نقصانونه هم په نظر کې وساتي. په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه وایي اروپا کې ډلې د پاکستان د قبایلي سیمو په افغانستان کې پر دوی وسلوال بریدونه کوي. د وزیر اعظم ګیلانی د دورې تفصیل د مشال خبریال احمد الله نه په دې رپورت کې اورو.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې اروپا او نړیوال ورورولۍ د افغانستان مسله حل کولو لپاره واضحه کړنلار خپل کړی. د پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې خصوصي استاذي مارک فلپ سره خبرو کې وزیر اعظم وویل چې افغانستان مسلې پر امن حل لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی او تر هغهري په ضد جنگ کې د نقصاناتو او مرستې باوجود پاکستان ته صحیح برخه ورنکړې شو نو نړیوال ورورولۍ د خپل رویه بدل کړي او په پاکستان کې د جمهوریت مضبوطۍ او معاشي استحکام لپاره د زمنګ مرستې وکړي. د وزیر اعظم دی بیان چې افغانستان کې امن راوستلو لپاره پاکستان کردار ډیر مهم دی نصر بیره په پاکستان دا تورونه هم لګي چې افغانستان کې کېدونکو د ترهګرۍ واقعیاتو او ګډوډۍ کې پاکستان لاس دی. د دې تورونو په حق لا د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي
نیا دا بیان چې دی دینه تر غرزی او افغانستان کې د ټول فساد عزیز واران دي دا یو د څه یو طرفه خبره ده او زما خل چې زماریخ او د امریکای او د احساس فوجونو باندې د چې د دې خلکو د الټن مخنیوي او په وخت دی وي چې دی سرحد نکريږي. بل خبره دا ده چې اخر پاکستان به دا ولې غوړي چې د دې خلکو مخنیوي وشي. پاکستان د پاره د دې په وجه ډیر مشکلات جوړ شوې دي.
د بارنو چارو کارپو بیرستر زاهد سعید وایي چې وزیر اعظم لا د بیان ورکولو نه مخکې سوچ کول کارو چړم به د خپل ملک کې امن راولي نورستو د په افغانستان کې د امن خبرې کوي او په دوه ملکونو کې تر هغه امن نشي راتله تر څو چې دوه ملکونه د یو بل په معاملو کې مداخلت بند نکړي.
امن بالي راځي چې انټرفیرنس ختم شي او د دوی انټرنل سمجوته وشي چې دوی انټرنل سمجوته کوشي او که طالبان هم شانتي د دوی حکومت کې نو دا به دوی جنگ ختم شي نو چې جنگ ختم شي نو امکانات په داسې پیدا شي چې
امتیاز گل وای کچره په افغانستان کې کیدونکو د ترهګری واقعاتو کې پاکستان ککړ وي نو پکار د چ پاکستان کې بیا څه بدی پیښ نه کیده. خو ولې حقیقت دا دی چې افغانستان نه زیاتې په پاکستان کې ځان وجون کې بریدونه شوې دي او دلته د مړو شمیره هم د افغانستان نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو. ور
په قبایلي سیمه کورمه کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي د اپریدي قبیلې خلک وایي د دوی سره هغه همرام مرستې نه دي شوي څنګه چې د نورو بې کوره شوي خلکو سره شوي دي او نه لا تر دې دمه رجستریشن شوی دی. په کورمه کې یو شمېر کورنۍ د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي دي. تفصیل د تاریخ اورګزی ناورو.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي اپریشن له کبله د بې کوره شو خلکو د اندراج کېدو سلسله روانه ده. خو له بل خوا د نورو قومونو سره سم د منځني کورمې ایجنسی نه راوتلي د افریدي قوم متاثرینو اندراج نه کیږي. د بې کوره شو اندراج نه کېدو وجه د افریدي قوم سره تعلق لرونکي یو کس مشال رډیو ته په داسې ټکو بیانوي.
رجسٹریشن نه کیږي. فریدی وی د کورم ایجنسی شن ختم می مولا جوړیږي نه خبر ایجنسی مو جوړ کړی دی دی واجب بس دا یو مشکل او فریدی خو سمو دوه ډای سنه پر دی یال تا فلور نکمل تا
زای خلک وای چې په سیمه کې نور قومونو سره سم د ډیر وختونو نه آباد شوی د افریدی قوم خلک هم په غټه توګه اوسېږي په دې حق لا یو کس مونږ ته صدا سي وویل دا عملیاتو په وجه د افریدی قوم خلک هم د سیمې نه خپلې کډې بهر کړي او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. دغه کډوال وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. انتظامیه تر مخه د بیکوره شو خاندانونو د اندیراج سلسله د 10,000 نه زیاته شوه. موږ چې کله د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره جوړه شوې حکومتي اداره فاټر ډیولپمنټ منیجمنټ اتارټي لخوا په سیمه کې مشهد چارواکه سید نذیر سره په دې حقله خبرې وکړې، نو هغه وویل چې دوی پولیټیکل انتظامیه لخوا د تصدیق وروسته د بیکوره شو خلکو اندیراج کوي.
انتظامیه محرران هم دی یو متاثر خاندان یا دی یو متاثر شخص پیژندګلو یا تصدیق شي کوم دی هغه پولیټیکل انتظامیه کوي.
د دې نه پس د بیکوره شو امور لپاره ټاکل شوی انتظامی چارواکی تحصیلدار زاهد انس سره تماس نیولو نه پس مونږ ترینه پوښتنه وکړه چې آیا زوی مشت او لشیرزو قومونو نه علاوه د نورو قومونو بیکوره شوي خلک په اندیراج کې شامل دي؟ نو په ځواب کې مشال لډیو ته وویل
چونکه اپریشن علی شیرزی او زیموش ایریا کې روان دي، خو ډیر داسې ټرایبس شته دي چې هغوی هم دلته کې لکه امسیا ډېره شوي وو، هغې کې افریدی دي، سپکې منګل خروټي قوم والا خلک هم شته دي چې هغه دلته کې ډېره شوي وو. نو هغوی ویریفیکیشن چې کله وشي نو هغې نه پس هغوی ته رجسټریشن کېږي.
که یو خوا انتظامیه وایي چې په دغه ټوله سلسله باندې کار شروع کړی دی، نو بلخوا د سیمې د افریدی قوم متاثرین شکایت کوي چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي او په ورځو ورځو انتظار سره سره بیا هم د دوی اندیراج نه کیږي. طارق ورغزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا په کانګرس کې تیر ورځ په یو بل بحث وشو چې مقصد یې پاکستان او یو شمیر عربي هیوادونو ته د امریکایي مرستو قطع کول دي. دغه بل چې د امریکا جمهوریت غوښتونکو استازو وړاندې کړ، غواړي په ترس کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه دباو سیوا کړي تر څو د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې پاکستان ریښتینې همکاري کولو ته اړ باسي. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا په دې رپورت کې راکوي.
د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور سره سم اوباما انتظامیه وار لمخې کانګرس ته د روان مالی کال لپاره چې د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه به پیل شي، د خارجه وزارت او په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا د عملیاتو د جاري ساتلو لپاره د 1.5 بلیون ډالر بودیجې وړاندیز مخې ته کړې چې د دغه بل د تصویب په صورت کې به پکې خای 6.4 بلیون ډالر کموالی راشي. په بل کې ویل شوی تر هغې چې د امریکا خارجه وزیر کانګرس ته د پاکستان د هغو هڅو چې د ترهګرو د ځپلو او د اوساما بن لادن په دې هیواد کې د موجودیت په اړه امریکایي پلټونکو ادارو ته د معلوماتو ورکولو په لړ کې پیل کړي تصدیق ونکړي، پاکستان ته به په امنیتي او ملکی برخو کې امداد نه ورکول کیږي. اجانس د امریکا پالیسی جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرې ایلیانا روس لیتنن لخوی لیکي چې وایي دوی دا بل په دې نیت وړاندې کړی تر څو د پاکستان په نوټس کې دا خبره راولي چې نور به کارونه د مخکې په څیر نوي روان، بلکې دې به مسول وګرځول شي که چرې د ایټمي وسلو د تور کاروبار په لمنځه وړلو، د اوساما بن لادن د شبکې د باقی پاتې عناصرو په ختمولو او د ترهګرۍ ضد مقاصد په ترلاسه کولو کې لمونږ سره غښتلې همکاري ونه کړي. په عین حال کې د اجانس په خبره په کانګرس کې د ډیموکریټ ګوند مشر غړي هاورډ بیرمن پاکستان سره په سخته د خبرې کولو په تاییدولو خبرداري ورکړل چې د بل پترس کې یوازې د راتلونکو نږدو وختونو اهداف په پام کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې د اوږدمهاله ثبات او د دې هیواد د ملګرتیا د یقیني کولو غوره لاره دا ده چې دغلته د ملکي ادارو په پیاوړي کولو کې مرستې وشي، نه دا لکه په دې بل کې چې د کمزوري کولو خبره شوې ده. په داسې حال کې چې د اوباما انتظامیه له فلسطیني ریاست سره د مرستو په لړ کې د روان کال په بودیجه کې شاوخوا 15 $5.5 million بل کړی دی. د کانګرس بل د دغه پیسو منظوري د امریکا د خارجه وزیر له دې تصدیق سره تړلې چې د حماس یا د بلې کومې ترهګرې ډلې حصې غړي ته به په پالیسي سازو حکومتي ادارو کې چوکای نه ورکول کیږي. د کانګرس بل د غراز د مصر، لبنان او یمن حکومتونو ته هم د امریکا د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره په حکومتي لیکو کې د تروریستي شبکو غړو ته د ځای نه ورکولو شرط مخې ته ایښی دی. په بل کې د امریکا له ملګرو ملتونو سره مالی کومک چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات دی کې د 25% کموالي راوستو وړاندیز هم ورکړل شوی دی. اسوسییټډ پریس اجانس په خپل راپور کې وایي که څه هم ښایي د امریکا په ولسی جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکو اکثریت جوړوي د بل حمایت وشي، ولې په سینټ کې چې مشري د حکومتي ډیموکریټ ګوند په لاسو کې ده د بل د منظورۍ چانس ډېر کم تر سترګو کیږي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په پیښور کې د ماسپخینې 3:30 بجې شوی. حسیبه شهید هم سټوډیو ته راغلی. نو د دوی نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې نومول شوی مشر جنرال ډیوډ پیټروس ویلي د پاکستان د ترهګرو پر ضد عملیات متاثره کوونکي دي، خو لا نورو هڅو ته اړتیا شته. د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. د خیبر پختونخوا حکومت او دینی کارپوهان په دې صلاح شوي دي چې د مدرسو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي، دنیاوي علوم پکې رایج کړي او د مدرسو د رجستریشن لپاره یو تګلاره جوړه کړي. په لندن کې چارواکو دا خبره نن تایید کړې ده چې د برتانیا ځواکونو په افغانستان کې 2 برتانویان نیولي دي. د ایرانی حکومتي ویب سایټ وایي په زاران انقلاب د فوردو اټمي بټې سره نږدې د قم په ښار کې ګرځېدونکو د امریکا بي پیلوټ جاسوسي الوتکه راغورځولې ده. د فرانسې د ولسمشر نیکولا سرکوزي دفتر وایي ولسمشر سرکوزي او د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل موافقه وکړه چې د ایرو د پورونو د بحران په برخه کې ګټه درې سپور کړي.
مشال ریډیو تا وګي اوریدونکو، او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې پکې د زنګلونو په کټکولو او په بلوچستان صوبه کې د خلکو د تختولو په اړه لیکل شوی مهمه خبره د ریاض مساخل نورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو د اردو ژبې ورسپانې مشرق خپل اداریات په غیر قانوني توګه د زنګلونو په کټکولو لیکل ده. اداریه وایي چې خیبر پختونخوا کې بعض خلکو د سیاسي کسانو په مرسته د زنګلونو په پریکولو لاس پورې کړی دی او د عمل کې ورسره یو شمېر د زنګلاتو د محکمې وګړي او چارواکي هم شامل دي. ادارې لیکي چې د رستیو کې حکومت د کوهستان، مانسیری، هریپور او سوات د زنګلاتو د ځلي افسرانو په ضد کاروایی کړې ده او د کې بازولا بدلی کړې او بازي په زور ریټایر کړې دي. خو ولې ضرورت ته د خبرې دی چې د هغه طاقتور خلکو ملا ماته کړی شي څوک چې په دې ناوړه عمل کې ککړ دي. ګنی یو ورځ به د زنګلاتو دا خواهش ختم شي. دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریه کې د غیر سرکاري تنظیمونو پارا کارکونکو خلکو تختونو او وجنو ته پام را ګرځول دي. ادارې لیکي چې د 13 ورځو کې د بلوچستان په شین سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې د پارا کارکونکو 8 تنه تختول شوې دي. ولې دا پته نه لګي چې دا چا اولې؟ ادارې مخکلي کې چې دا اول ځل نه دي بلکې د دین وړاندې هم سوسو زلا داسې کسان تختول شوې دي او یو شمیر ادارو ته دړکی هم ورکړې شوې دي. خود دې نه چې کم خلک زیات متاثر کیږي هغه د دغې سیمو ماشومان او زنانې دي، ځکه چې نه خو دغه سیمو ماشومانو ته د سبق ویلو اسانېش ته او نه زنانو ته د خپلو بنیادی حقوقو او صحت خبرتیا. ادارې اخیره کې لیکي چې باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي، ځکه چې داسې حالاتو کې اکثر غیر سرکاري ادارو خپل دفتر بند کړي او کارونه ختم کړي دي او چې کم پاتې دي که دوی ته تحفظ ورنکړي شو نو دوی به هم په کار بندولو مجبور شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دا چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د پاکستان او سیمې په اړه څه خبرې راغلي د مجید بابر نوی واورو.
برتانوی ورسپانه انډیپندنت په خپلې یو مقاله کې لیکي چې په زورکونو امریکایي پوزونه د افغانستان نستنیږي، خو د ترهګرۍ په ضد روانه جګړې لپاره روزلې شوی افغان پوزونه پرېږدي. ورسپانه لیکي چې په کندهار کې داسې یو ډله چې 400 افغان پوزیان پکې شامل دي به هغه خفیه عملیات ترسره کوي چې د ترهګرو په ضد بکیږي، او چې کله په 2016 کال کې د افغانستان نه امریکایي پوز واپس شي نو دوی به بیا په آزاد مټ د ترهګرو په ضد د خفیه عملیاتو پروژې برابروي. ورسپانه انډیپندنت لیکي چې ته یو لوړ پوړی افغان امنیتی پوځي ویلی دی چې د امریکا د پوز روزونکو دوی ته د لاس په لاس جګړې روزنه هم ورکړې ده او یو واری دوی خپل هدف د نخ کولو لپاره په بلیک هاک هلیکاپټر کې هم بوتلی وو او دغه کامیاب مشن نه پس دته افغان ولسمشر حامد کرزی یو تاریخي سند هم ورکړی دی. بلخوا په فارن پالیسی مجله کې سمیت گنگولی لیکي چې هند د افغانستان یو مهم ملګری دی او دغه جنگ ځپلي هیواد سره د مرستو په لړ کې په پنځم نمبر دی. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په روانه اونۍ کې د هند او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو اترو کې په هند کې د جولای د 14مې د شوي بمی بریدونو موضوع مهمه وه، خو دواړه غاړې د افغانستان حالات او دغلته امنیتي وضع هم له پامه نشي غورځولی. هند په افغانستان کې د پرمختیا په کارونو یو نیم ارب ډالر لګوي او دغسې د افغانستان په بیا رغونه کې یو مهم هیواد ګرځېدلی دی. هند مرستې په دې غرض کوي چې په افغانستان کې یو واري بیا د سخت دریزو په حکومت کې د راتلو مخه ونیسي. هند هم غواړي چې افغانستان د تجارت په میدان کې د هندوستان او مرکزي آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو پل کردار ادا کړي. خو اوس چې امریکا به په افغانستان کې په خپلو پوځونو کې کمی کوي، نو داسې اندېښنې رامنځته شوي چې دې سره د هندوستان په افغانستان کې سرمایه کاري د خطر سره مخ کېدای شي.
زمونږ همکار مجید بابر وو او اوس راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا د جاسوسۍ ادارې سی آی اے نوې مشر او په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پخوانی کمانډان جنرال ډیوډ پیټریاس وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان سره د امریکا اړیکې مهمې دي او دواړه هیوادونه شریک کار کولو ته ضرورت لري. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای نوې مشر جنرال ډیوډ پیټریس ویلي چې د القاعده سره په جګړه کې په پاکستان باور درلود. پیټریس په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د قومندې د سپارلو وروسته په پیرس کې د خبري غونډې په مهال وویل چې باور لري پاکستان القاعده او پاکستانی طالبان ختمول غواړي. د پاکستان په اړه د جنرال پیټریس دا مثبت خبرې له هغه وروسته راځي چې په بټاباد کې د امریکایانو لخوا په پټه توګه د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. رایټرز خبری ایجنسی لیکلی چې د سی ای د نوي مشر په توګه د جنرال پیټریس دنده په دې معنی ده چې نوموړی به د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی سره نازکې اړیکې پر مخ بیایي. د اجانس د پیټریس لخلی لیکلی چې د پاکستان سره اړیکې ستونزمنې دي، خو امریکا او پاکستان ګډ کار ته ضرورت لري. اسلام آباد میشته کارپوه طیب صدیقی هم وایي چې د امریکا او پاکستان له یو بل نه رغېږي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو بل ته اړتیا لري. هغه وایي
اس وقت پاکستان اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت
دا وقت پاکستان او امریکہ یو بل ته ضرورت لري. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي او غلط فهمان شتون لري، خو بیا هم دواړو ته معلومه ده چې خپل عسکري او نور اهداف یوازې د یو بل سره په مرسته او همکارۍ ترلاسه کولای شي.
جنرال ډیوډ پیټریس خبرلانو ته وویل چې د پاکستان سره اړیکې دغلته د اسامه لوژلو د هیواد کې د سی ای د یو کارکونکو ریمنډ ډیویس د نیول کېدو او د ویکیلیکس ویب سایټ د زینو شایانو خبرولو وروسته ډېرې کړکېچنې شوې. ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس د پیټریس لخوا لیکلي چې د ستونزو سره سره باید امریکا او پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مخ په وړاندې لاړ شي. د جنرال پیټریس خبرې د امریکا لخوا پاکستان ته د 800 میلیون ډالرو د پوځي مرستو ل زندول وروسته مخې ترازی. د سیمه ایزو چارو کارپوه اعجاز خټک وایي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه هیڅوک څه نشي ویلی، ځکه چې دا کله تودي او کله هم سړی وي.
دا تعلقات ډېر عجیبه غونده کې تعلقات دي. دې ته پته نشته سبل چټکه ایجاد کول غواړي، ځکه دا یو خوا ته وایي دا مرګري دي، بل خوا ته ما خو بل مخ کړو ځکه یو ځای کې دا وینه کړو یاره کو مریخ نه څوک کس رالو او هغه صرف دا ټی وی دا پروګرامونه نو بوی جوړ بس پاکستان او امریکای جګړه ده، تود جنگ دی. خلک بوی جوړ بس امریکای فوجونه دلته په حمله په پاکستان کې دوه پاکستان باندې امریکای حمله کوي. دا شي دي او بل خو چې ګورنه دوار الایز دي، نون نیټو الایز دی. پاکستان امریکای نه په بلینز اف ډالرز امداد راځي او بل خو ته دښمنی ده، بل خو ته شکم دی.
جنرال ډیوډ پیټریس بعد د سپتمبر په میاشت کې د لیوین پنیتا په ځای د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای مشري په غاړه واخلي. د هغه په ځای په افغانستان کې جنرال جان ایلن د بهرنیو پوځیانو مشر ټاکل شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اسوسییټډ پریس لیکي د شام په دمشق کې د فرانس او امریکا د سفارتکارو په تګ راتګ د بندیز لګولو د سخکاري دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف د مظاهرو حال پټول غواړي. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو. اسوسییټډ پریس لیکي شام په دغه هیواد کې د امریکا او فرانس سفارتکارو ته خبرداري ورکړي چې د دمشق نه بغیر د اجازت بهر نه وځي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي کچره د فرانس او امریکا سفارتکارو د دغه خبرې خلاف ورزي وکړه نو شام به مجبور شي چې د دمشق نه د ټولو سفارتکارو په بهر وتلو بندیز ولګي. ولید المعلم په دمشق کې په یو پوهنتون کې د درس یا لیکچر ورکولو پر وخت وویل دوی د غدوان سفارتکار په زور د ملکا نو باسي ځکه چې شام غواړي پر روان وخت کې د دوانو هیوادونو سره اړیکې نورې هم خې کړي او امریکا او فرانس هغه تګلارې ته بیا کتنه وکړي چې د شام په اړه یې خپل کړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند هېډي برونکی فلټن وای د شام د دغه فیصلې داسې سرګندېږي چې د دغه هیواد حکومت څه پټول غواړي او زیاتوي د امریکا او نورو هیوادونو سفارتکارو ته باید د اجازه ورکړل شي چې هغوی په شام کې وګرځي او چې سره باندې هغه ولیکي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت په دغه اړه د سویلو نه ډډه کړې. شام د هغې وروستو د نړۍ د نیوکو ښکار شو چې د ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ خلاف په مظاهره چانو یې تشدد وکړ چې په کې سناسه 1400 کسان وژل شول او فعالین وایي په وژل شوو کې زیاتره بغیر د سوسلې مظاهره چان شامل دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د شام په ولسمشر غږ کړی چې د شام د اولس د غوښتنو دی ځواب ورکړي او د تشدد دی لاس واخلي. د ملګرو ملتونو ویان ماټر نسر کی په نیویارک کې د شام د مسلې په اړه ویلي دوی دواړو غاړو ته دا ویلي دي په یو بل دی تشدد نه کوي د خبرو د لارې د خپلې مسلې هوارې کړي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او د معلوماتو راټولولو غړو ته دی اجازه ورکړي چې شام ته لاړ شي او خپل کار وکړي. د جولای په 1 او تمه نیټه د امریکا او فرانس د شام لپاره سفارتکار د دغه هیواد هما خار تلاړل چې د دمشق نه 125 میل لري شمال اړخ ته راځي او هلته د شام ولسره خپل امرسته شریک کړه او د دوی نه د پر امن مظاهرو غوښتنه وکړه. اسوسییټډ خبری اجانس ته د هما اوسیدونکو ویلي د فرانس او امریکا د سفارتکارو د دغه دورې وروستو امنیتي ځواکونو پر دوی تشدد نه دی کړی. د شام او امریکا اړیکې د هغه وروستو نورې هم خراب شوې چې شام د ایران سره په تیر نږدې وخت کې رابطې زیات کړې او د دغه سفارتکارو هما خارته د سفر یو څو ساعته وروستو په دمشق کې د فرانس او امریکا په سفارتخانو د شام د رژیم مرسته کوونکو حمله وکړه چې پکې د فرانس د سفارتخاني ځینې غړي جوبل هم شول.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوس هم اوریدونکو په روانه خبرونه کې زو د صبح خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان سره نږدې په نیم قبایلی سیمه درازنده تا چرته چې د زیاتو بارانو له عمله یو پل مات شوی چې له عمله د ډیر اسماعیل خان او د بلوچستان د جوب ترمنس د گاډو تګ راتګ د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د غلطه د مشال خبريال سلام مسعود د خلکو سره د هغوی پښتون زو خبري کړي چې په دې رپورت کې اورو.
شر پنځلس ورځې کېږي چې د ګڼو بارانونو او سیلابونو په واجه د نیمې قبایلي سیمې درازنده په سړکي لار د مغل کوټ او د نصر په منځ کې یو پل مات او په دا واجه د ډیر اسماعیل خان او ژو په منځ کې سفر کوونکي ترانسپورټران او د سیمې اوسیدونکي د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د ژو ترانسپورټ یونین زنو او د درانو په دا لړ کې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړل او په دا رنګ غوښتنه وکړه او غوښتنه یې وکړلې.
مردین اور فلانائی میں جو خیر خبر کون ضرور در عثمان خان روڈ بن گئے دبارانی لواز داخل پورے دالیال گرد بند دا ہمیشہ گاڑیا نے کچھ اجاڑی دی دنجل سورا جو داخا دخل کو پلکوں اور رکن اور پید سبزیان کا کاجی اور چاوانی کل بجے بن گئے نہ حکومت تھا نہ خاصہ دار تھا بجے گھر بن گئے تو سرگن اور مسافر روان ہوئی بیماران ہوئی ہر قسم ایمرجنسی والا بھی اور حکومت لکھا روز دیکھی دیر نہ
قبائلی سیمے درازندہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ احمد خان وزیر سر رابطہ وکڑا آغوی وویل
روڈ کے تکلیفات شتا پلو یو سائڈ اپروچ دے دا بے خراب کڑے دے دا مکاچ دو دا تزخ پلت لے سپرے چے لار ناڈر یا دے لوٹ مار تعلق دے آج یہ سے صدورو تا موجود دی یو پولیٹیکل مہارو تا موجود دے دا چاہتا ہے جزات نستا چے دے ٹرانسپورٹرن ولوٹی یا دا تکلیف ویر کو
مشال ریڈیو دا غام اسلا پر ڈیرہ اسماعیل خان کشے دے نیشنل ہائی ویز ڈیپٹی ڈائریکٹر سید نواز مسعود پا مکشے ہاں کشے شوا اگوی وویل چھے پا مات پول کارا واندائی دے ٹرانسپورٹرانو گلی مانے با زر لرے کڑائی شی
دا کیم چھے دا دومان دے سارا روڈ پورشنی وڑے دے دے اپروچ روڈ اب انیو چار شیری دو کچھوں کنن سا بودا یہ بے سلا بے سیزن دائی نویر وجہ لشکی تکلیفات خودی سورا جو کرا خوب یا یہ بے یوائی چیکا درون اختاری میر سٹاف التا موجود بھی کوشش تھا زر نظر دا کیم اپروچ روڈ دائی دا آغا میج بحال کی دے ٹرانسپورٹروں نے چھتا گیلی بھی لی چھ آغا میج لرے کی
ٹرانسپورٹرانو دا دڑکا ہم وقت اللہ چھے کا دے دوی پا غشتانو چھا غاش و نگر آوان بیا با دوی دے جوبنا تر اسلام آباد پر پر وشدل یار تلون مجبور شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تھے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM اوس هم اوریدونکو وخت شوه د 19 پروگرام روخانه مستقبل ځینې خلک داسې فکر لري چې څوک تعلیم کوي نو نور به هیڅ کار نه کوي او یادا چې تر یو حد تعلیم ورسوي نو د وړاندې لپاره فکر کول هم پریږدي بلخوا په نړۍ کې پرمختګ هغه خلکو کړی چې ځوانان یې د زده کړو تر څنګه نور کار روزګار هم کوي او تل د تعلیم او زده کړو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي د روخانه مستقبل په ننني پروګرام کې زمونږ همکار منور شاه هم په دغه موضوع سوتنو سره خبرې کړې او په دغه یې د کارپوهانو نظر هم اخیسته نو راځي چې د مشال 19 پروګرام روخانه مستقبل واورو
د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې ځوان کول د 18 کلونو د عمر نه پس ډېرې ځمواري په خپل سر واخلي چې پکې د تعلیم تر څنګه ځان لسه کار روزګار هم روان کړي د پښتنو په کلیوالو سیمو کې هم زیاتره کورنۍ چې د کروندې یا زمیداری سره تعلق لري د هغې ځوانان په زمیداره کې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوي او د هغې تر څنګه چې مهنت کوي نو په تعلیم کې هم ډېر ښه وي دا راز په نورو روزګارونو کې هم یو شمېر طالب علمان ځان مصروف ساتي د 400 ضلع د تنګي اوسیدونکو محمد اشتیاق خان هم یو زلمی خطاط او مصور دی او د مشهورتیا یعنی ایڈورټایزمنت د شوبې سره تعلق لري وای د شوق ته خود خپل تعلیم سلسله هم ورسره جاری ساتلې
ما میټریک په 2000 کې کمپلیټ کړی دی د ګورنمنت های سکول نمبر 2 سنجینا د هغې نه پس ما ایف ایچ کوم پرایوټ کړی دی او دا غری سره ما د پینټینګ څخه خپل لګر یې هغه ما هم شروع کړو سبق او د پینټینګ کار چې کوم دې دا مونږ جاری ساتلی تقریبا په 2005 کې ما بی اے کوم کمپلیټ شوی دا او په 2008 کې چې کوم دی ما سیمې کمپیوټر شوی دا اوس زما چې کوم دغه دی هغه ما ډېرم تقریبا کمپیوټر شي اگزام شوی دی او صرف ریزلټ پاتې دی وخت
دا چې دا فن یې چرته او څنګه زده کړي. اشتیا خانوای په خیبر پښتونخوا کې د دې فن د تعلیم ادارې د نشټ برابر دي او د هیواد نورو برخو ته د مساوېرې د زده کړو لپاره د تللو وس یې نه لرلو، نو په دې لړ کې د خپل سیمې د یو استاد نه دا فن ترلاسه کړي.
خبره تاسو راځي چې دا پینټینګ چې کوم دی دا یو خپل زبردست یو فن دی او تقریبا د ډېر خلکو مطلب دا چې اورال خبره مونږ کوم په زیات تر خلکو د پینټینګ سره دلچسپي شته او دا غوښتنې علاوه دا چې وغه وړي خامخا هر یو فنر او هر یو فن وخت هم غواړي او دا څنګه چې مطلب سمه کوي چې ما په 2001 نه تقریبا سټارټینګ کړو د میټریک نه پس چې زمونږ دا کار زیات تر کمرشل کار دی یو خو پروفیشنل کار شي کوم دی ابیا په اکیډمو کې او مطلب دا په هغه څه باندې کې په کالیفین کې مونږ چې کوم وخت کار چې کوم مونږ کمرشل کار چې کوم دی سازو زاهد صاحب نامه یا وی دا مونږ سینیئر مونږ مونږ ټیچر امبیا پاتې شو یا وی سره زم کې نه سم مونږ مطلب دا هغه ټایم روانو تقریبا ما وی سره تقریبا سو سلور کار پورې کړی دي او د دې چې راز له کم د علاقه باندې چې کم کار چلیږي بنیادی کم کار دی نو مطلب دا هغه تقریبا ډیر خلک پورې مونږ زکړې
نو موړې وای د نوی دور سره په مصورې او خطاطۍ کې هم ډیر بدلون راغلی چې په دې میدان کې یې ډیره مقابله رامنځته کړي
دا فن دې کې وستر اوسه نیو نیو مطلب دا لري چې زنه روزي نیو نیو ائیډیا زرا رواني مخه تا کنه فارغه باندې نیو نیو کارونه مرا روان دي نیو نیو خلک هم سره مطلب چې مخکې چې به کم د نن تقریبا شپږ وکاله مخکې چې کم کار د کمپیوټر نه ډیر زیات مختصر کار او کم کار او زیات تر کار چې به کم په دغه نو مطلب دا لري مختلف قسم راغړ کپنې په پاکستان څخه باندې غړې غړې کپنې نه وي چې کم کارونه کول نو مطلب دا لري هغه په ذریعہ باندې کول اوس چې چونکی د کمپیوټر دور راغلی یو مطلب دا ټیکنالوژي زیاته شوې ده په غیبانې مونږ مطلب مونږ ته لګنه او ټول مطلب دا ټول خلکو د سمره فنکاران د فن هنر سره تاریخ ساتي او ټول دا مسله دا لګلې ده چې مطلب دا اوس ټول کمپیوټر کار دی نو په هغه کې مطلب دا دی د پینټینګ کم خاص خلکو ترون کې خلکو مطلب دا دی د پینټینګ د فن سره کم کړي خلکو یو شته مصدی دا او کار ډیر په تیزه سره روان دی خر یو او مطلب دا هر لخ باندې دا کار ډیر زیات تیز روان دی کنه
محمد اشتیا خانوای د فن او هنر ترڅنګ اعلی تعلیم یې ډیر ارمان دی چې تر سره کولو لپاره هر وخت مهنت جاری ساتي. د اعلی تعلیم تر لاسه کول اوس د پخوا په شان مشکل نه دی، ځکه چې د پاکستان د حکومت نه علاوه د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه پاکستانی طالب علمانو ته وظیفه یعنی سکالرشپ ورکوي. په خاص توګه امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو دفتر لري چې پکې د اعلی تعلیم خواهشمن الکانو او جنکو ته بیلابیلې وظیفې ورکول کیږي. دغه دفتر وخت په وخت په اخبارونو او انټرنیټ د دې وظیفو اعلان کوي. د خیبر پښتونخوا کرک ضلع حزب الله په دغه وظیفو کې د فول برایت نوم سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره تیاری کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل
کړه کې یو کلین تعلق لرم نه تخفي نسرتي نو مې چې یو بیکورډ ای اس کے رازی نو التما خپل میټرک پر ایجوکیشن کړی دی بیا التما کالج یو گورنمنٹ کالج نه او بیا غنه په سپیشل یونیورسيټي کې مې ایډمیشن وشو التما بی سی سانرو کو فور ایئرز کمپیوټر ساينس کې مې غنه په دما ازر یونیورسيټي جوین کړل دلته درنیم کالج جاب کوم ایز لیکچر مختمه ایډمیشن دا پروگرام دی چې ما فل برایت باندې بهر تللو را ده چې ایته ما فارم جمع کړی دی ما خپل کار کړی دی او تا هوپ فلی چې اکتوبر کې ما خلاغې د شارټ لیسټینګ پروسس شروع کې دوه کیږي نو ما ته امید دی چې زبر لکه یک شارټ لیست شم او انټری د پاره باندې را کار شم.
حزب الله نه مو پوښتل څه وجه ده چې د خپلې کامیابۍ دومره کلک باور لري. هغه وای
ما ته کانفیډنس لکه یو دای ز خپل کم کار کوم امر پریز افیکټم نه سوپر ما زیتن ویرسولې او یو سی سپیس سره ولګی نو بیا خامخا لار پیدا کیږي. لکه مونږ چې کوم ملګری وی نو تقریبا ټول ملګری په فل برایت باندې لار او ما باغ سره هیلپ کوډ ډیر زیات لکه انټرنیشنل جری لري کې لکه سر د انګلیش سبجیکټ والته لکه مې اس کې پرابلم یا لکه دا سیګه سره مونږ کوآپریشن کو لگے نو اگر چې هغه لاړل ماته څه کوم امید دی چې انشاءالله زه به هم لاړ شم ځکه چې هغه لږ ځینې ایریاز کې لږ ویک وي او لاړل لکه سکسسفلی خپل پروګرام کمپلیټ کړو یا مې یا سبتلی وی هغه کمپلیټ کړو.
حزب الله وایي چې هر تن په یوه برخه کې نیمګړتیا لري خو که هغه د ځانه لري کړي نو بې له شکه بریا ترلاسه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې زیاتره کامیاب شوي کسان ورته ویلي په دې لړ کې دوه خبرې ډېر بنیادي کردار لري. هغه څه دي حزب الله وایي
یو پکې پرپز آف سټډي یو پرسنل سټیټمنټ دین الاو ریفرنس لیٹرز تا چان رخصتی دی داغی ولکه دا دواس چې پرپز آف سټیټمنټ تا کم سیس کې پلان دې چې کار کول غوړي آیا غس کنوینسینګ سیس دی لیکل دی نه دی لیکل لکه څه ائیډیا جوړي تاسو کم کانسپټ لیکل دی یا ته کم کې کار کول غوړي آسا ائیډیا ورکې څه کانسپټ جوړي نه جوړي پدې باندې ډېر فوکس وی او یو بلدار چې پرسنل سټیټمنټ باندې چې تاسو څنګه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی په کم کرایسس کې او څنګه پاکستان کې مختلف ځینو کلو کې اکثر پرابلمز وي تر چې لکه کم بیکورډ ایریاز نه دی هغه هغه تلک پرایورټی ورکې لکه فارٹائز ایریاز نہ قبائل نہ کم تعلق لري دغه چغل ته ضروري خبره ده چې حالت لګ ایجوکیشن پرابلم وی خلک ډېر په مشکله سره خپل ایجوکیشن کوي.
حزب الله وايي ډېر په سختو حالاتو کې تعلیم تر دې ځای رسولې او خو امید لري چې په دې پړاو کې به هم بریالي شي. د کوهارت یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال نه یوازې په خپل اداره کې بلکې په بهر نړۍ کې هم د زده کړو لپاره د حزب الله غونډې نوي کولته لارښوونه کوي. نو موړي نه مو پوښتل چې په خپل یې کلا او څنګه اعلی تعلیم ترلاسه کړي.
زه خو په 96 کې فولبرایت باندې لارم پری ډاکټرل فولبرایت باندې او هغه وخت طالب بن په ټول وطن کې کال کې بیو فولبرایت فلوشپ ملاوي ده او سمره پر ماته یاد دی غالباً سلور پیز مختلف سبجیکٹس او هغه وخت 23 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کراچی ڈیٹا بے کسان اور دمرا سے بیٹو والا اپلائی کرے گا نو اگے چ کم کپل فل بائٹ سلیکشن طریقہ کار دے اگے باند مطلب چ من ٹول تیر شو ماتا پتے قسمت مر گئے ماتا سر کے راستہ نو زلاڑ مو یونیورسٹی اف میساچوسٹس ایمسٹ پی وی تے پارا نو الٹرا پکال 2000 یو کے واپس اگلا ما پا دس کے نو اگے نہ پاس بدل تے ما بیا یو کال پر بیا لاڑ ما اگے وائٹ کر ما
ډاکټر ناصر جمال وای په دې پروګرام کې لوی خبره داده چې نه یوازې یو تن اعلی تعلیم وکړي بلکې هغه د خپل ملک د پرمختګ د یوې نوې جذبې سره راستون شي او ښه خبره ده چې په خوا به یو سکالرشپ وو نو اوس دغه شمیر هم زیات شوی.
پاکستان کې کم فولبرایت سکالرشپ باندې خلک امریکا ته سبق ته راځي په دنیا کې ټول لوی پروګرام دغه ده د فولبرایت پاکستان کې کوم ده او ما تاسو ته یو لکه نمبر یاد نه دی تعداد یاد نه دی او ما په خاص سره څه کم او بیش 200 یا د نه سره زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونه باندې مختلف یونیورسيټو ته الته کې زیو الته سبق وایي او بلکې زه به دا وایم چې فولبرایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت جذبه ورکې لیکن ما په خیال سره زیات به دی چې ربنه یو چې په خپل فل بایټ باندې لاړو مخه ما چې کوم ملګرو سره موږ فل بایټ علم می چې کوم ملګری یو هغه ټول صرف زنا اکثر د ملګری دغه کار کوي چې نورو کسانو ته دغه مکمل وشي چې هغه امریکایي کې مختلف نشانو کې سبق وي واپس بیا راشي باندې سمې د خپل خلکو خدمت وکړي.
نو مولي نامو پختلی سوجا دا چې زیاتره ځوان کول په دې مقابله کې برخه اخیستونه ډډه کوي. هغه وایي چې په دې لړ کې یو تن ته تش د معلوماتو او مشورې ضرورت وي او مهنت خو هر کار لپاره وي نور پکې هیڅ مشکل نشته.
امام خپل الله صاحب چې لکه دا غو لګور دا چې په منظم طریقې سره کېدلی چې لکه فور ایگزامپل په پونتون کې دا کوم لکه فیر غونډې کې یا ملګر غونډې کې تعلیمي پاره کې مخکې نه پته وی یا ورته سره ویل شي زیاره د تاریخ نه د تاریخ پورې عموماً د فولبرایت والا پروګرام راځي او فولبرایت پروګرام کې دا یو کمال دی چې عموماً دی په فروری یا جنوري کې د خپل اشتهار راشي خبرونو کې تیرا تاسو د تخصیص لري په دې پروګرامونو کې هغه وتا کاغذونه راولي کې هغه د ټول لار ګذر نه تیر شي او عموماً لاس ډیټ کې دی هغه اپلای کولو لپاره هغه به یې جون کړي دا هغه طرف ته سفر نشته دی. خو زه نو داسې خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو څیز نه چې خبر نه وو نو هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دی چې فلبرایټ چې دی هغې لکه د ټیسټونه یې ډېر ګران دي، لکه فار اگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی. زه اکثر خلکو سره خاندم، زه چې ما پاس کړی دي نو هر سره یې پاس کولی شي.
تاسو د ډاکټر ناصر جمال خبرې اوریدئ چې د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر دی او د امریکایي سکالرشپ فولبرایت د لارې چې په خیبر پښتونخوا کې څومره کسانو تعلیم ترلاسه کړي د هغوی د غونډې مشري هم کوي. او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو اوریدونکو ز هارون بچا په ونای کې دوزله تاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړي خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
اوس مې دوه تر شکر وندې پکې کوو